د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنوي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته په هرات کې د سلما بند د مهمې پروژې په اړه معلومات ترکو چې نن افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره یو ځای پرانیسي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن سلما بند پرانیزي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به ځینې اختطاف کوونکي او پیدا محکوم شوي وسلوال مخالفان اعدام شي. او د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په اریزونا ایالت کې وفات شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن سلما بند پرانیزي. دا بند هند په 270 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ورغول سو. 240 میگا واټ برېښنا د تولید توان لري او 15000 هکتار ځمکه هم اوبولای سي. دا بند هرات په چشتي شریف ولسوالۍ کې پر هریرود سیند باندې جوړ سوی. د هند بهرنی چارو وزارت وایي چې پر دې بند 1.5 زر افغان او هندي انجینرانو تر ډیرو سختو شرایطو لاندې کار کړی او بشپړېدل یې د افغانستان لپاره مختاک سره د هند ژمنه څرګندوي. ولسمشر غنی پرون هرات ولاړ او د هند صدر اعظم بندن ورورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به ځینې اختطاف کوونکي او په اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفان اعدام سي. محمد اشرف غنی تېره ورځ په هرات کې د ښځو یو غونډې ته وویل چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. تاسو باور ولرئ چې په راتلونکو میاشتو کې به څه ډول چې شپږ تنه جنایتکاران اعدام شول، اختطاف کوونکي او تروریستان به هم اعدام سي. افغان حکومت دا سور په 19 شپږ تنه هغه کسان اعدام کړل چې د لوی جرمونو د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. تېره اونۍ د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وویل په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حزب اسلامي یو باصلاحیته پلاوی بروانه اونۍ د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک شوې موافقه کابل ته راوړي. د دې موافقې لیک یوه کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بل ولسمشر اشرف غنی ته استول شوې ده. د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچخون ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تر لاسلیکې وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو قانوني چارې پیل سي. د کونړ ولایت د اسمار او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ تړل شوې لاره له دوه میاشتو وروسته نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د کونړ امنیه قوماندان مل پاسوال عبدالحبیب صدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له غره څخه د تیګو د خویدو او د وسلوالو مخالفانو د فعالیت له امله بنده شوې وه. ښاغلي صدخیل زیاته کړه چې تېره شپه افغان ځواکونه وتوانېدل چې په لاره کې پراته ټول خنډونه لري او لاره د خلکو په مخ بیرته پرانیزي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي تهران له خپل عمده دښمنانو امریکا او شیطان بریتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. خامنایي پرون د ایران له دولتي تلویزیون سره په وینا کې پر واشنگټن تور پورې کړل چې له دوی سره د اټومي موافقې عملي کولو ته تعهد نه لري. خامنایي وویل هغوی د خپلو تعهداتو د نه عملي کېدو لپاره د بشري حقونو او تروریزم پلمې جوړوي. د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس د روان کال په جنوري میاشت کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لري کېدل پیل شول او په مقابل کې د دې هیواد حساس اټومي فعالیت چې غربي دولتونه شک ورباندې درلود بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین مارک ټونر ویلي دي چې د خامنایي د بې ځایه خبرو په وړاندې غبرګون ته اړتیا نه لیدل کېږي. په پاکستان کې مذهبي چارو پخوانی وزیر حمید سید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستو په جرم په 14 کاله بند محکوم سو. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي حمید کاظمی د خپل وزارت پر مهال په سعودي عربستان کې د پاکستانی حجانو د چارو په تنظیم کې پیسې خوړلې وې. حمید سید کاظمی د پاکستان د پیپل ګوند په حکومت کې د مذهبي چارو وزیر وو. محکمه پرون د مذهبي چارو د وزارت دوه نور پخوانی مامورین هم مجرمو پیژندل او په دې قضیه کې د دخالت لامل لشپاړسو تر څلوېښتو کلونو د بند حکم منډې وکړ. هر کال لږ تر لږه 1 لک پاکستانیان له دې حج څخه لیدنه کوي. د نړۍ د بوکس پوخانی اتل محمد علي کلی د امریکا په اریزونا ایالت کې وفات سو. څلور اویا کلن محمد علي د مړینې خبر د هغه کورنۍ ورکړ. دی د شلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی و. محمد علي کلی له دوه دېرش کلونو راهیسې د پارکنس په ناروغۍ اخته و. دا داسې ناروغۍ ده چې ناروغ پکې سر او نور ځان نشي تکیه کولی. محمد علي د اونۍ په پیل کې بستر شو او تېره ورځ یې سا ورکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي خبر ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له مدیترانې پر عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغو الوتکو تېره ورځ ترسره کړل چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړې دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج څخه یا له بحرین او ترکیې څخه کول. امریکا د روسیې مخ په زیاتېدونکي پوځي حضور ته اندېښنه لري او د پرونیو بریدونو له لارې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړی چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې پرته هم کولای شي په سوریه کې بمباري وکړي. او د اوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو له رسنیو غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد په اړه د منفي مقالو له خپرولو څخه ډډه وکړي. ولسمشر پروشینکو همداراز د زرهاو خبریالانو په اړه د معلوماتو د افشا کېدو غندنه وکړه. د دې پیښې په اوکرین کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي. په اوکرین کې بي بي پاڼې د څه باندې 4000 خبریالانو معلومات خپاره کړل چې په غیر قانوني ډول په لوهانسک او دونیتسک کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ کوي. پروشینکو پرون په کیف کې پر دې خواشینی څرګنده کړه چې یو شمېر خبریالان او د اوکرین د وضعیت په اړه منفي راپورټونه او معلومات خپروي. ته د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نن د سلما بند افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم پرانیزي. د اوبو د دې بند په اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص ریاض درمل نظر اخیستی.
د یو اشکل په اساس باندې د 15000 نه تر 30000 جریب په پرزمکه خړوبوي. د خپل سرسبزۍ ته شینوالي ته دا یو لوی پانګونه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې نهایي شي. خو د مدني ټولنې ځینې ډلې پر دې سولې اعتراض لري.
اول داندن مسئولیت قضایی از صلاحیت های رهبری دولت نیست و این موضوع مطابق قانون اساسی.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د غاړې او د ملا دردونه علتونه مختلف دي. ډېر علتونه کېدلی شي چې باعث دردونو د غاړې او د ملا شي.
د هند صدراعظم نریندر مودی هرات ته تر تګ مخکې په فیسبوک کې لیکلی دي: زه به له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان او هند د دوستی بند پرانیسم. دا زموږ د دوستی یو سمبول دی او عملا کورونه رڼوي، مځکې خړوبوي او په سیمه کې خلک هوسا کوي. نریندر مودی دا هم په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې زه به له خپل ملګري اشرف غني سره ملاقات وکړم، د سیمې پر وضعیت به ورسره وغږیږم او د راتلونکي لپاره به د دوه اړخیزو همکاریو پر اجنډا خبرې وکړو. د سلما د بند پرانستلو د مراسمو په اړه معلومات له کابل له خپل خبريال حدیث پردي څخه اخلم چې په ټلیفون را سره دی. پردي صاحب، څنګه دغه مراسم پیل شو؟
مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. نه، تر اوسه پورې د پرانستې مراسم نه دي پیل شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی له کلونو وروسته د هرات سلما بند چې په وروستیو کې د افغانستان او هند د دوستۍ د بند په نامه نومول شوی پرانسته وکړي. دغه بند د پرانستې لپاره وار له مخه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هرات ته رسیدلی، خو د هند صدر اعظم تر اوسه پورې هرات ته نه دی ورغلی. شیبه مخکې ما په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې همدا اوس ټول خبریالان د هرات په هوایي ډګر کې دي او د نریندرا مودی د راتګ انتظار کوي، خو تر اوسه نوموړی نه دی رارسیدلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د دغه بند پرانست لپاره ټول مراسم ترتیب شوي دي او دوی همداراز وایي چې د دغه بند پرانسته به په افغانستان او سیمه کې د منفي رقابت پر ځای مثبت رقابت ته لاره هواره کړي او د دې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
پردیس ساختن برق‌ها میدانه که در مدیریت درست و مؤثر آبها نقش برجسته‌ای داشته باشه و با ساختن این برق‌ها ما میتونیم کنترل درست و به اصطلاح مطابق با قوانین بین‌الملل و حسن همجواری و در نظر داشت منافع ملی روی دریای هریرود که یکی از دریاهای بسیار مهم هست رو داشته باشیم. در واقع نیروهای خاص تربیت شدن و امنیت پروژه رو تضمین خواهند کرد و ان شاءالله خود مردم هم همکار هستند در مسیر انتقال برق، به خاطر که پروژه عامل منفعه است که در این مردم به شکل مستقیم مفاد و در واقع بهره برداری میکنه.
بله بله پردیس، تاسو چې مراسم پرانستل کیږي مخکې خود سه هم ویل کېدل سي ممکن دا مراسم په چشت شریف ولسوالۍ کې چیرته چې باندې پرانستل شي، څنګه تاسو معلومات سري دا په هرات ښار کې پرانستي او کنه د ولسوالۍ ته د هند سر اعظم او افغان ولسمشر ورسي؟
د همدغه پوښتنه ما له ځینو چارواکو سره مطرح کړه، هغوی ویل چې د امنیتي دلایلو له کبله نشي کولای چې د دغه بند مراسمو د پرانیست مراسمو دقیق ځای په نښه کړي. په پیل کې داسې ویل کېدل چې د دغه بند پرانیسته به په خپله چشت شریف ولسوالۍ کې کیږي، خو وروسته بیا داسې ویل کېدل چې دا پرانیسته به په ښار کې د هرات په ښار کې کیږي، خو تر اوسه پورې دقیقا ما یعنی چې امنیتی چارواکو سره خبرې وکړي، هغوی ویل چې د امنیتی دلایلو له کبله نشي کولای چې دغه بند پرانیست لپاره هغه دقیق ځای چې په نخښه شوی هغه له رسنیو سره شریک کړي. خو ګومان ډیر دا کېږي ممکن دغه بند د پرانیست رسمي مراسم د هرات په ښار کې وشي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وروستي جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
په سهرنیو خبرونو کې مو په خبرونو کې مو دا خبر درلو چې ممکن تر غرمی مخکې دغه د پرانستلو مراسم تر سره شي، اوس څنګه ښکاری غرمه خوره نشته شوی؟
بله ټول انتظار هم دې ته دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هرات ته ور ورسیږي. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې شیبه مخکې ما ورسره خبرې وکړې، هغه ویل چې ممکن په څو دقیقو کې د هرات صدر د بخښنې سره د هند صدر اعظم را ورسیږي، خو تر اوسه پورې کله چې د هند صدر اعظم هرات ته ور ورسیږي له هغې وروسته به دغه مراسم لپاره نور ټول تدابیر نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وار لمخه هرات ته پرون تللی، فقط د نریندرا مودی را تک ته انتظار کیږي، له هغې وروسته ممکن د هغه پر تک سره یا به د غرمې مخکې په ډیر احتمال د مراسم د پرانیست مراسم تر سره شي، خو تر اوسه پورې ټوله خبره همدې ته ماتل ده چې د هند صدر اعظم هرات ته ور ورسیږي.
حدیث پردیس مننه. د چاپیریال ساتنې لپاره د سلما بند څه ګټې لري؟ د چاپیریال ساتنې له متخصص ریاض درمل څخه مې په دې اړه معلومات غوښتل.
د یو اټکل په اساس باندې د 15,000 جریو په پورې ځمکه خړوبوي، دا خپل سرسبزۍ ته شینوالي ته دا یو لویه پانګونه چې د دې د وژنه به کېږي، او دا سرسبزي او شینواله چې دا په چاپیریال باندې مثبتې اغېزې لري. موږ فصلونه وکړو، موږ ونې وکړو، شنه بوټي وکړو، نو څو اړخونه موږ ته ګټه کوي. یو خو دا ده چې خلکو ته د نړیوال د خوراک ستونزه چې دا د غربت دی په دې هېوادونو کې، خلک وکولی شي چې ډېرو هغه غلو ته او لاسرسی ولري چې کوم اوس په وخت کې موږ نه لرو. دوهمه خبر دا ده چې د بوټو ځنګلونو کېنولو سره موږ د ځمکې یا د خاورې ضایعات چې دي یا ایروژن چې دی هغه را کمیږي. بل موږ د شنو سبزي او د فصلونو سره چې دی چاپیریال د اکسیجن وایې کېږي، د چاپیریال هغه ګلخانهیي غازونه چې دي هغه دغه بوټي ځان سره جذبوي او موږ چاپیریال ته یو مثبت ګټ رسوي.
د سلما په بند باندې ویل کېږي چې تقریبا 1,500 انجینرانو کار کړی دی چې په دې کې افغان انجینران هم وو. ستاسو په باور باندې د دغه سې مهمو بندونو په جوړېدو کې تر دې وروسته ممکنه ده چې افغانان په خپله کار وکړي او په نورو بندونو کې چې د افغانستان په ختیځ کې یا په لویدیځ یا په نورو سیمو کې دي؟
خوشبختانه اوس د افغانستان د خپلو خلکو په کدرونو په ظرفیت کې ډېره اضافه راغلې. په دې تېرو لسو دولسو کلونو کې ډېری افغانان چې دي په خارجي هیوادونه کې په ډیرو تخصصي بخښونو کې ذکر کړی دی او هلته تجربه واخیستلې ده. تر هغه لاندې نړیوالو همکارانو سره دلته په مختلفو پروژو کې کار وکړ. زه فکر کوم چې اوس افغانستان کافي ظرفیت لري دغه سي بندونو جوړولو او دغه سي اما یو څه تخنیکی امکانات چې دي هغه ته شاید ضرورتونه دي د نوې وادونو نه خو د انجینران د لارې د تخنیکی خلکو نه موږ کافي خلک لرو او ظرفیتونه اوس ته چې موږ کولای شو په خپلو لاسونو باندې په خپل مټ زور باندې ډېرې پروژې په مخ باندې ویسو. دا مثالونه موږ نن سبا ګورو. ډېر افغانان چې د نورو هیوادونو نه راستنه شوي اوس هغه خارجي مشاورین یا انجینران چې دي د هغوی ځای نیولی دی او ډېر ښه توګه باندې روان دي. یو خو د اقتصاد د عمل موږ ته ډېر ښه تمامېږي ځکه زموږ خپل خلک کار باندې ولګېږي. دوهم دا دی چې ډېر هغه خلک چې له خارجه راځي هغوی په ډېر لوړو معاشونو باندې کار کوي. زموږ خپل افغانان چې دلته اوسېږي هغوی په ډېر په کافي ډېر کمو امکاناتو باندې هغوی قناعت کوي او خپل وطن ته خدمت کوي. نو د دواړو خانه چې دی دا ګټه ده او زه یقین لرم چې موږ کولی شو شي آینده کې داسې پروژې په مخ باندې ویسو.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې د سلما بند ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمېر نور بندونه هم شته چې شاید جوړ شي، خو د ایران اندېښنې به څرنګه افغانستان لري کوي؟
د دواړو هیوادونو په منځ کې تفاهم خبره ده او د ایران یو ډېرې خبرې چې دي هغه د تېر تاریخ ته که وکتلی شي هغوی د زور نه کار اخیستلی دی او د افغانستان خپل حق چې دي یا د دغه سیمو چې دا بند پکې جوړېده یا د دغه سیمو چې اوبه انتقالېږي د دې خلکو حق خوړل کېده او هغوی هماغه تاریخ ته په کتو د دې شي اوس هم دعوه لري. البته دا دواړو هیوادونو تفاهم په منځ باندې دی او د اوبو موږ انټرنیشنل ټریټیز لرو د دوو هیوادونو په منځ کې یا کراس بارډر واټرز چې دي هغه خپل قوانین لري او هغه دوه باندې شي. نو فکر نه کوم چې دا ستونزه د راولار شي او ولسمشر په دې وروستي سفر کې ایران ته هم دا خبره څرګنده کړې وه چې موږ به د هغه قوانینو په اساس باندې چې نړیوال د اوبو د هیوادونو په منځ کې اوسېږي په هغه باندې به مخ باندې ځو. که چېرته دا قوانین پلي شي او دواړه هیوادونه یو منې فکر نه کوم چې هلته د ستونزه اوسېږي. که څه هم د اوبو اوسنۍ کومه فلو چې روانه ده ایران ته هغه به راکمه شي، اما دا دی چې د افغانستان ضرورت دی. د اوبو قانون داسې وایي چې کوم هیواد نه اوبه ځي باید هلته اول ضرورت چې بیا
ریاض درمل مننه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته ورشو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. اسدالله الدین دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سلما د بند پرانستو او په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو عواملو ته ځانګړي کړي دي. بنسټیزې پروژې د افغانستان د ثبات تضمین، دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سلما بند به له هرات ښار سربیره د دغه ولایت ولسوالیو او یو شمېر نورو لویدیځو سیمو ته برېښنا ورکړي او زرګونه هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. د مطلب لیکوال ویلي لویه ستونزه دا وه چې په تیرو 15 کلونو کې د لویو پراختیایي پروژو عملي کولو ته لازمه توجه نه ده شوې، حال دا چې جګړه ځپلو هیوادونو ته پراختیایي پروژې لومړیتوب لري. لیکوال دا هم ویلي چې د سلما په څیر اقتصادي پروژې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په خوالي مستقیم اغیز لري او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سلما بند پرانستل به د پاکستان او ایران جدي غبرګونونه راوپاروي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې ایران او پاکستان د افغانستان او هند اړیکو له پیاوړتیا اندېښمن دي او ممکن هڅه وکړي چې د سلما په ګډون یو شمېر نورو پراختیایي پروژو ته ګواښونه پېښ کړي. د مطلب لیکوال د چارو د کتونکو امین فرهنګ خبرې راخیستې چې ویلي دي پاکستان به داسې انګیري چې په افغانستان کې د هند نفوذ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او په همدې پلمه به خپل ورانکارو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د شمالي ولایتونو د امنیت په اړه یو راپور کې لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم، حنیف اتمر او جمعه خان همدرد د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. په مطلب کې د بلخ د ولایتي شورا د مشر افضل حدید څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي همدغه چارو چارواکي هڅه کوي چې په بلخ ولایت کې موجوده لاسراوړنې لمنځه یوسي او وضعیت ګډوډ کړي. په مطلب کې بیا د جنبش ګوند ویان بشیر تایانج او د حزب اسلامي د ویان حشمت الله خبرې راخستل شوي چې د بلخ د چارواکو دغه خبرې رد کړي دي. سرنوشت رسپانه بیا د همدې تورونو او عواقبو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دا ډول تورونه پر چارواکو د خلکو باور زیانمنوي او حکومت او حاکمیت مسخره کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي که رښتیا هم له مرکزي حکومته څوک د یوې مشخصې سیمې د ناامنه کولو هڅه کوي، باید په دې اړه مشخص اسناد وړاندې شي او یوازې په تورنولو اکتفا ونه شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي او باصلاحیته پلاوی به روانه اونۍ له حکومت سره د روغې د موافقې لاسلیک شوی متن کابل ته راوړي. د سولې د عالي شورا په وینا د سند تر لاسلیک وروسته به د ملي امنیت شورا، اروپایي ټولنې او امریکا له ژمنې سره سم د حکمتیار نوم له تور لسته لرې شي. جزئیات فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقه لیک تر امضا وروسته به د تروریستانو له لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو قانوني مراحل پیل سي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لیک یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او بله یې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استول شوې ده. ښاغلی اوچقون هیله څرګنده کړه چې د حزب اسلامي پلاوی به په څو ورځو کې له لاسلیک شوې موافقه لیک سره کابل ته ستون شي.
درو موافقتنامه طوری آماده که بعد از امضا شدن این موافقتنامه
په دې موافقه لیک کې راغلي چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به له توره لسته د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه پیل شي. دا وعده د افغانستان د ملي امنیت شورا، اروپایي اتحادیه او امریکا کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله د تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د افغان حکومت سره په مذاکرو کې د حزب اسلامي د پلاوي د مشر په وینا د امنیت شورا د تروریستانو له لسته د حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره د دوی یو اساسي شرط و. له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک 15 ماده لري چې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ دروغ شرایط پکې توضیح شوی دي. د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په وینا د موافقه لیک متن داسې جوړ سوی چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د ملي امنیت شورا د شرایطو مراعات پکې شوی دی. ښاغلی اوچقون وویل له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک د افغانستان د اساسي قانون او د جزا قانون په رڼا کې جوړ شوی او په دې هیواد کې وروستیو پرمختګونو ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی. د سولې عالي شورا پر مدني ټولنې، بشري فعالانو او خلکو غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی او حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ سره به په روانه اونۍ کې سوله وشي، خو یو شمېر مدني ټولنې د سولې پر دې بهیر اعتراض لري. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د روان د سې یا دریم بهیر په نامه یو ټولنیز بنسټ وایي چې د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په سند کې مقابل لوري ته د قضایي مسؤلیت په پام کې نیول د حکومت صلاحیت نه ده. د روان د سې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې دوی له حزب اسلامي سره د سولې مخالف نه دي، خو حزب اسلامي ته یو لړ قضایي او ټولنیز امتیازونه ورکول د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د دې بنسټ رئیس احمد رشاد هویدا په دې اړه یو سلور مادهیزه طرحه ولوسته.
اول، داندن مسئولیت قضایی از صلاحیت‌های رهبری دولت نیست و این موضوع مطابق قانون اساسی باید
لمړی د قضایی مسئولیت ورکول د حکومت د مشرتابه صلاحیت نه دی او په دې کې د اساسی قانون په پام کې ونیول سي. په اساسی قانون کې قضایی مسئولیت یوازې د پارلمان او د سترې محکمې غړو ته ورکول شوی دی. دویم، د هیوادوالو پر حق العبد باندې باید معامله ونسي.
دوی د خپل طرحې په درېمه ماده کې وویل چې په سند کې د ګلبدین حکمتیار او د دې حزب د جنګیالوی د محکمې خبره تړل شوې ده او د دې حزب د منحلېدو پر موضوع دی د ملي شورا او د ملګرو ملتو د سازمان استازي په یوه ګډ کمیسیون کې بحث وکړي او کوم امتیازات چې د دې حزب کډوالو ته په پام کې نیول شوي باید ټولو کډوالو ته په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې په څو پړاوونو کې ترسره شوې دي. د افغان چارواکو او د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د دواړو لورو ترمنځ د سولې په 15 مادي سند تر ډېره ځایه موافقه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دا هم ویلي چې دا سند د حزب اسلامي مشر حکمتیار ته رسیدلی او کیدای شي حکمتیار په لږه موده کې کابل ته راشي. افغان چارواکو د روان دسې د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل له هرې مخالفې ډلې سره چې د سولې پروسې ته داخلیږي د هیواد د نافذو قوانینو په پام کې نیولو سره چلند کیږي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال وویل
د افغانستان حکومت هیڅ ډلې ته په هیڅ ډول باندې امتیازاتو باندې قائل نه دی. سوله د امتیازاتو په مقابل کې نه ده. هر څوک چې راضي او سوله ییز او آرام ژوند کوي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي او د افغانستان حکومت هیڅ چاته تر قانون پورته امتیاز ورکولو پلان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلکو، سیاسي ګوندونو، د ملي شورا دواړو جرګو او ځینې مدني ټولنو د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي د یوځای کېدو هرکلی کړی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې باور دی چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کېدل د دې لامل شي چې ګڼې مخالفې ډلې له جنګه لاس واخلي او سولې ته رامات شي.
تر لسنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمسونه لولو. خو اوس له افغانستانه بهر د افغانانو په اړه یو مطلب. په یونان کې پناه غوښتونکو په خپلو کې شخړه کړې ده چې په نتیجه کې د یو افغان او دوو پاکستانیانو په ګډون شپږ پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. تفصیل له صالح محمد صالح.
د یونان پولیس وایي یوه ورځ وروسته له هغې چې د ساموس جزیرې د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې شخړې وسوې او له کبله یې شپږ کسان ټپیان شول. ورته تاوتریخوالی د یونان په بله جزیره لسبوس کې هم د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې پیښ شوی چې په نتیجه کې څو خیمې سوځول سوي دي. د پنجشنبې په ورځ د ساموس جزیرې د کمپ د اوسېدو دوه ځایونه د پناه غوښتونکو ترمنځ د شخړې پر مهال سوځېدلي وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت که څه هم نه دی څرګند سوی خو پولیس د شخړې ساحې ته لیږل سوي او دوی شپږ کسان روغتون ته انتقال کړي دي. د دوی په خبره روغتون ته په لیږل سوو کسانو کې یو افغان او دوه پاکستانیان شامل دي. په ساموس جزیره کې چې کمپ یې له ګڼه ګوڼې ډک دی د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي ژوند کوي. دیمیتری ووروس چې په ساموس کمپ کې د یوې خیریه ټولنې کارکوونکی دی وایي دلته معمولا وضعیت آرام وي خو د وروستي تاوتریخوالي له کبله حیران سوي یو. د فرانسې خبري اژانس خبریال چې د ساموس په کمپ کې د تاوتریخوالي شاهد ووایي د کمپ په سلګونو اوسېدونکي وروسته له هغې له دې ځایه وایستل شول چې د افغانانو او پاکستانیانو دوو ډلو له ډبرو او لرګیو په استفادې په خپلو کې شخړه وکړه. په ساموس جزیره کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان بورس چشریکوف وویل د دې پیښې له کبله د پناه غوښتونکو ځینې خیمې سوځېدلې دي. تر دغو تاوتریخوالو مخکې د ساموس جزیرې په کمپ کې شاوخوا 3000 پناه غوښتونکي اوسېدل. د دوی اکثریت غواړي ترکیې ته له لیږلو سره مخالفت وکړي. ترکیې د پناه غوښتونکو په مسله کې له اروپایي ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې. هغه پناه غوښتونکي چې اروپایي ټولنې ردوي ترکیې ته لیږل کیږي. وروسته له هغې چې په فبروري میاشت کې د بالکان حوزې هیوادونو شمالي اروپا ته د کډوالو د لویو جوپو د مخنیوي لپاره خپلې پولې وتړلې شاوخوا 5000 پناه غوښتونکي په یونان کې راګیر پاتې شول چې اکثریت یې له ګڼې ګوڼې په ډکو کمپونو کې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د بشري حقونو ملاتړو ادارو د کمپونو پر دغه وضعیت انتقاد کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصیب الله صدیقی لیکي د زابل لارغنداب البته د سلما د بند مبارکي هراتیانو ته ورکوم او له هند د هیله لرم چې له افغانانو سره نوري مرستې هم وکړي. دفتانه لیکي د سلما د بند په سیر دي د کونړ پر سیند او کمال خان بندونه جوړ شي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر لیکي ولسمشر دې د کمال خان بند هم جوړ کړي او ایران ته دې د اوبو د بهیدلو بهیر کم کړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د دوستی بند یا د سلما بند د افغانستان لپاره ډیر ګټور دی. حکومت باید د دې بند ساتنې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد له بکوا لیکي ولسمشر که بندونه جوړ کړي خلک به د خارج له تګ راوګرځي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي د سلما بند جوړول د هواد او ولسر ولس پرمختګ دی. عبدالولید نیکمل لیکي د هلمند له نادالی څخه ټولو هوادوالو ته د سلما د بند جوړېدو مبارکي ورکوم. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی افغانستان په جوړېدو دی د سلما بند نه وروسته به نور بندونه هم ودان شي. د سلما د بند په اړه باندې ازادي راډیو ته یو شمېر نور اورېدونکو هم اسمسونه راستولي دي. ځینې اسمسونه اوږده دي او د ځینو اسمسونو متن سم نه لوستل کېږي، حروف یې سره ګډ شوي دي. نو هیله کوو چې تر دې وروسته چې کله اسمس راستوي هڅه وکړي چې په لنډو خپل مطلب بیان کړي. اوږده اسمسونه بیا کله ناکله سم نه لوستل کېږي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نرندرا مودی به نن سلما بند پرانیزي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به ځینې اختطاف کوونکي او په اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفان اعدام سي. د فراه سیمه چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته په بالابلوک ولسوالۍ کې په یو ټکر کې ولس تنه وژل سوي او شپږ درس نور ټپیان دي. د کونړ ولایت د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ تر شوې لارې د دو میاشتو نه وروسته نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي تهران له خپلو عمده دښمنانو امریکا او شیطان برتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکارۍ نیت نه لري. د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په اریزونا ایالت کې وفات سو. په پاکستان کې د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستو په جرم په 14 کلونو بند محکوم سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره یې له مدیترانې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریدونه کړي دي.
د تعلیم په برخه کې د نانسن په نامه د ملګرو ملتو د مهاجرینو د جایزې ګټونکې افغانه میرمن عاقل آصفي په درې ورځني سفر بلوچستان ته تللې ده. په بلوچستان پوهنتون کې پرون د دې د درناوي لپاره یو غونډه جوړه شوې وه چې په هغې کې د دې خدمتونه وستایل شول. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل راپور لري.
د مهاجرینو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر او د ویس په نامه موسسې د جمعې په ورځ د بلوچستان پوهنتون د مطالعاتو د مرکز په تالار کې د افغان ښوونکي میرمن عاقلی آصفي په درناوي کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر افغان زده کوونکو او میرمنو د پوهنتون استادانو او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د میرمن آصفي تعلیمي خدمتونه وستایل سول او د درنښت ټکري ورپر سر کړای سول. افغان کمشنر بریګیډر مسعود احمد وویل میرمن شاوخوا زر تنه نجونې باسواده کړې او هغوی ته یې د روښانه راتلونکي د جوړېدو زمینه برابره کړه. میرمن عاقله په بدلون راوستلو کې بریالۍ سوه او تر زرو زیات نجونه یې باسواده کړې چې دا به په راتلونکي کې زر کورنۍ اغېزمنې کړي. هیله مې دا ده چې دا باید په همدې شکل په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د نجونو د تعلیم په هکله د امید رڼا خپره کړي. افغان جنرال کونسل وحیدالله مومند په خپله وینا کې وویل چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په 98 ښوونځیو کې قریبا 3500 نجونې او هلکان زده کړې کوي. د وویل افغانستان تعلیم یافته ځوانانو ته اړتیا لري. ښاغلی مومند د میرمن آصفي تعلیمي هڅې وستایلې.
نن په داسې یو غونډې طرف شو چې د نانسن جایزې وړونکې پیار جوړه شوې ده او خوشحاله په دیم چې دغه جایزه وړونکې یو افغانه خور ده. زه به هیڅکله د میرمن آصفي په اړوند دوی خبرې هېرې نه کړم. لومړی دا چې میرمن آصفي د مهاجرت په سختو شرایطو او د اقتصادي مشکلاتو سره سره د انجینو د تعلیم او تربیه په بدل کې هیڅ فیس نه اخیست. دوهم دا چې میرمن آصفي په پاکستان کې د افغانستان کډوالو بچنو تر څنګ د پاکستان اسلامي جمهوریت بچنو ته هم تدریس کاوه.
د یو ان ایچ سی آر د بلوچستان د دفتر مشر دینیش شریسته په خپله وینا کې د میرمن آصفي تعلیمي هڅې یو غیر عادي خدمت وباله او ویې ویل د داسې ورځې په انتظار ده چې افغانستان باید د جنګ په نامه نه د میرمن آصفي غوندې د ښوونکو له برکته د معیاري تعلیم په نامه یاد سي. میرمن عاقلی دا ښه موقعه ده چې باید ستاسې غیر عادي خدمتونه وستایل سي. موږ د یوې پرمختللې ټولنې فکر نه سو کولای که نیم نفوس یې له تعلیمه بې برخې وي. تاسې واقعا لوی خدمت ترسره کړی چې په کوټ چندنا کیمپ کې مو افغان نجونو باسواده کړې. دا به نه یوازې د افغان کډوالو او د افغانانو بلکې د ټولې سیمې لپاره به یو مثال وي. د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د پوهنتون ته په راتګ سره د میرمن عقیلې هرکلی وکړ او د هغې تعلیمي هڅې وستایلې. زه دې عظیمې میرمنې ته سلام کوم. ستا دلته راتګ به زموږ د محصلینو تعلیمي مورال لوړ کړي. موږ تاسې نسو هیرولی، ځکه د یوه ښوونکي په توګه زه ستاسې د مبارزې له ارزښته خبر یم چې تاسې نجونو ته په خیمه کې له تعلیم ورکولو پیل وکړ او نن به هغه زده کوونکي د خپل هیواد لپاره ښې خدمت کوونکي وي. میرمن عقیلې آصفي د غونډې له جوړوونکو او ویناوالو د دې د تعلیمي هڅو د ستایلو مننه وکړه. دې په خپله وینا کې وویل چې د دې په هغه ښوونځي کې چې پلرونو یې د خپلو لوڼو تعلیم شرم او پیغور باله، 1000 نجونې زده کړې کوي چې وایي ډېرې یې اوس له لوړو زده کړو هم فارغ دي. میرمن آصفي وایي هڅه یې دا ده چې په نړیواله کچه د افغان نجونو او ځوانانو د تعلیم لپاره غږ پورته کړي چې هغوی په خپل هیواد کې دننه تعلیم وکړي.
چې د دنیا هر ګوښې ته زه لاړه شم او د هر یو مشر سره زه مخامخ شم، زه غواړم دوی ته دا پیغام برسوم چې افغاني ماشومان حق لري چې هغوی د نورو دنیا په برابر باندې، د نورو دنیا په سطح باندې هغوی هم تعلیم حاصل وکړي. نو زه غواړم چې زموږ ځوانانو ته هغه تعلیمي مدارج ورسیږي چې د دنیا ځوانانو ته رسېدلی دي.
د یادونې وړ ده چې 50 میرمن عقیلې آصفي 40 د پنجاب د والی سیمې په کوټ چندنا کیمپ کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړه او په دې موده کې سلګونو نجونې باسواده کړې او د دغو خدمتونو په نتیجه کې د مهاجرینو د نړیوالې ادارې UNHCR لخوا په تیر 2015 میلادي کال کې په 100 ښوونکیو کې د نانسن جایزې لپاره ونومول سو چې په نړۍ کې د مهاجرینو لپاره د تعلیم په برخه کې د خدمت په بدل کې ورکول کیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیوال مطلب راواخلو، د سلما د بند په اړه باندې باید دا یادونه وکړم چې تر دې شېبې پورې چې زه له تاسو سره یم، د سلما بند نه دی پرانیستل شوی، خو ازادي راډیو ته ګڼو اوریدونکو SMS-ونه راستولی دي. نثار احمد سمون له فرا څخه، محمد سرور صادق له لغمانه، عبدالقاهر د کندهار له عینومینې، فیض الله فیضان او یو شمیر نورو، او ټولو افغانانو ته د دې پروژې مبارکي ویلې ده چې دغه بند د هند په مرستې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی او افتتاح کیږي. اوس به راشو دې مطلب ته. د بورسن مارس ټیلر څېړنیز مرکز راپور وایي په نړۍ کې د ګڼ شمیر حکومتونو مشران ټولنیز رسنۍ کاروي چې له خپلو لیدونکو سره په تماس کې اوسي. تفصیل ملالی بشیر څخه.
د بورسن مارس ټیلر څېړنیز مرکز د راپور له مخې د تیرو کلونو په اوږدو کې د نړۍ مشران توانېدلی دي چې پر ټولنیزو رسنیو خپل لیدونکي زیات کړي. ډیری مشران ټویټر کاروي. د ارجنټاین ماریسیو ماکری، د کاناډا جسټین ترودو او د امریکا باراک اوباما پر ټولنیزو رسنیو د پام وړ اغیز درلودلی. د پوټس په نامه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ټویټر او فیسبوک پاڼې به د 2018 کال د جنوري وروسته د سپینې ماڼۍ سره خدای پاماني کوي. باراک اوباما د ټولنیزو رسنیو د دوران لومړی امریکایي ولسمشر بلل کیږي. تر ټویټر او فیسبوک ور وړاندې یو شمیر مشران لکه د ارجنټاین ولسمشر کم عمرو کتونکو او په راتلونکي کې ځوانانو رایه ورکوونکو ته د لاسرسي لپاره سنیپ چټ هم کاروي. همداراز یو شمیر حکومتونه په ځانګړې توګه په لاتین امریکا کې د پیریسکوپ په نامه یو اپ کاروي چې خپلې خبري غونډې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. په یو شمیر مواردو کې د نړۍ مشران په ټولنیزو رسنیو له یو بل سره اړیکه نیسي، لکه د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د برتانیې ملکه او د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو. ځینې د بهرنیو چارو وزارتونه په دوامداره توګه د ټولنیزو رسنیو له لارې له یو بل سره ډیپلوماټیکې اړیکې پراخوي، په ځانګړې توګه د داعش پر ضد د جګړې په اړه. د بورسن مارس ټیلر څېړنیز مرکز د تحقیقاتو له مخې پر ټویټر د نړۍ د 903 مشرانو پاڼېسته چې د 103 هیوادونو څخه دي. فیسبوک د نړۍ د مشرانو لخوا په دوهمه درجه کې تر ټولو زیات کارول کیږي. په نړۍ کې 169 حکومتونو، مشرانو او بهرنیو چارو وزارتونو لخوا فیسبوک پاڼې کارول کیږي. یوټیوب هم د ځینو حکومتونو لخوا کارول کیږي چې للیدونکو سره اړیکې ونیسي. د دغه ویب پاڼې له لارې حکومتونه په ویډیویي بڼه للیدونکو سره روابط ساتي. ګوګل پلس د ټولنیزو رسنیو یوه بله بیلګه ده. چې شاوخوا 129 حکومتونه یې کاروي څو له خپلو لیدونکو سره په تماس کې وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجیه صاحب وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. نن په پروګرام کې د ملا او غاړې دردونو په اړه خبرې کوو. ډاکټران په دیان دي هغه کسان چې د ورځې یو ساعت ورزش کوي د غاړې او اوږو له دردونو به خلاص وي. نویو څېړنو ښودلې ده چې د نړۍ په کچه په هرو لسو کسانو کې یو کس د ملا په درد او په هرو لسو کې دوه کسان د اوږو په دردونو اخته دي. په همدې ترڅ کې ویل شوي چې د زیات وزن لرل د انسان په راتلونکي بد اغېزه کوي او په سلو کې 21% د دې احتمال شته چې د ملا په دردونو وخت شي. په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. په کابل کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملمدې. په خبرونه کې استاد یې پوښتنې ځوابوي او له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خراغ لستوي.
مننه
ډاکټر صاحب. د خبرونه په سر کې برا شو دي چې د ملا او غاړې دردونو په اړه یو سوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څنګه پیدا کیږي.
د غاړې او د ملا دردونه علتونه مختلف دي. ډېر رتونه کېدلای شي چې بایست دردونو د غاړې او د ملا شي. د هغې له جملې څخه هغه مثلا د غاړې درد کې شروع کو یو عادي مشکل چې غاښ درد بایست غاړې درد کېدلای شي. همداسې مثلا د عضلاتو مشکل. همداسې هغه کسان چې دوامداره کمپیوټر نه استفاده کوي او دوامداره کمپیوټر ته ناست اوسي خپل دغه ته حرکت نه ورکوي هغه هم په دې مشکل اخته کېدلای شي. د خپله د غاړې درد په اخته کېدلای شي. او ځینې مرضونه دي چې لکه اوس ارترایتس د همدې قسمت باندې. بل یو ډیسک دی چې په خپله همدغه قسمتونه د ملا او د خپله د غاړې چې دي هغه ځنه چې نخا تیریږي دا نږدې شي او د خپله نخا د فشار لاندې راوړي چې بایست درد د غاړې کېدلی شي همداسې درد د ملا کېدلی شي. او بل د عضلاتو دردونه هم داسې قطع قسمتونو کې خصوصا د غاړې په قسمتونو کې د غاړې درد احساس کېدلی شي او همداسې د ملا د درد احساس کېدلی شي. بل فورامینل ستینوزس د خپله د غاړې په سر کې یو فورامین د چاغه نه خاطر شوې ده. کله چې دا قسمت بندش یا ستینوزس مې سره شي دا هم بایست غاړې درد کېدلی شي. د ملا دردونه چې دي دا علتونه ډېر زیات دي مختلف دي. یو له علتونو څخه په خپله د ملا د هډوکو مشکلات دي چې کېدلی شي دلته مختلفه لکه سرطان بایست د ملا درد شي. همداسې د ډیسکونو نږدېوالی هم بایست درد کېدلی شي په ملا کې. ځینې نور مرضونه دي چې درد دلته احساسېږي لکه په سیاسرو کې پی ای ډي چې موږ ورته وایو یا پلویک انفرمیټیز هم بایست د ملا درد کېدلی شي. نو مختلف طریقې او مختلف لارې دي چې د ملا درد او د غاړې درد علت کېدلی شي.
تر ډېره بیا په کوم عمر کسانو کې دا دردونه پیدا کیږي؟
دردونه زیاتره د عمر په ډیروالي سره ډیریږي. خصوصا د غاړې دردونه چې عمر ډیریږي د 50 نه پاس دا مشکل پیدا کېدلی شي. همدارنګ په د ملا دردونه هم ډیریږي.
زه کندهار ولایت ته خبره در سره کوم.
مهرباني.
زه خپل درد لرم نه زنګونونه نه پړسي ډیر فزاد یم.
دواړه کې یو طرفه
دواړه یې ګایې
خد د ورور ته باید ووایم چې اول باید د ده معاینات وشي. د وینې معاینات باید وشي چې په هغه کې د ده یوریک اسید، کولیسترول، تراګلیسرید، ایسار وکتل شي، هیموګلوبین وکتل شي او همدارنګه باید د نی جاینټ یا د زانو عکسونه وختل شي چې معلوم شي چې آیا د قسمت کې نزدېواله دی که مشکل د یوریک اسید دی یا روماتیزم دی علت پیدا شي بعد لغې به تدوی کېدلی شي.
بله د افغان بسیم د تسوات لسش میرینا یو اوریدون کلی کلی چه البته جاوید لحیرات نا چه د ملا درد لسشی نا پیدا کیگی که دکتر سیب سر داغا پختن مطرح که میره بانیو که
د ملا درد علتون خو مختلف دی مختلف علتون کلی رشی چه باعث د ملا درد چی چه ده حقیل جمله چه یا پخپل د دسکونو نزدیواله د ریسکونو زواله باعث دي کی چې نخاچ راغل هغه فشار لاندې شي باعث درد شي بل مشکل د عضلات ته چې کېدل شي درد شي په سیاسر کې پیډي کېول شي چې باعث درد شي نو مختلف علتونه دي چې باعث د ملا درد کېدل شي اول باید تشخیص شي چې د ملا درد څه شي بعد لاغتل وي شي
بلې مننه یو اوریدونکو د زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام نجیبیان السلام تاسو دا کرته محترم ته نجیبیله زابل نه درونه بل کړی دی ته نجیبیله وعلیکم السلام
مهرباني
نه مختلف نه دا کرته زما یو ملګری ده کینی اتل ساله ده خو د اتل ساله شین د پر څنګه له سره نه ډیر زیات رانه خارو نه شروع کړ یعنی مزای کی وری دا نو کو باندې ډیر زیات بند هغه کار کی شروع کړ تاسو خپل ملاز یا فلزونه وکړ بردنه یې کول په ایران کې هم دوا وکړي چې په افغانستان کې هم دوا وکړي دي ایستن کې یې نه درکړي چې مکاتبانه یې هم درد ورسره کوي نو مکانه هم د پښتنه هم د ملاله درد نه د لینګو درد هم چې کیږي دا
اصلا باید دا وکتل شي چې اصلي علت پیدا شي چې اصلي علت څه شي آیا د خپل د ملا ډیسکونه نږدې شوي دي یا بل سره یا عصبي دردونه دي یا نیوروتیک دي اصلي علت پیدا شي بعد لا تر یوې ساده ده چې تر یوې شي
بله مننه کو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې نن د ملا او غاړي دردونو په اړه خبرې کو او ډاکټر صاحب محب الرحمن هم را سره ملمه دی او استاد پختنی ځوابوي بل اوریدونکو ته زو عتیق الله له زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم عتیق الله خان
او علیکم خو ته خیر
مننه کو مهرباني کوم پختنه ولري
نو دا څه 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 دا خوځنه دا چې بدن مې دا تر هغه پورې ساده چې ډېر چسپان دی ما دا چې دا یو بجه چې خوړم له دغه مې بدن بدن دا چې سستی پیدا کی او خوب ډېر راځي نو څنګه کولای شي له ځای فرصت سر مې چکر خوري
تو کله نه سه عمر څومره ده
عمر مې تقریبا دا څه صاحب یو سکال دی
خ تاسو خوب خره خوب درځي شپې ضرب دي کېږي کنه نه وخت وي دي کېږي
د شپې خوب راځي او بس څنګه ورسم په دکاندارۍ وخت څنګه له دکان ورسم بل دشت بس خوب راځي دشته وي درس
دی باید ځنه مانته کی چې علت پیدا شي یو اشپالوري یا د معدې زخم لپاره یو مانه پینې کیږي چې وګدې چې مشکل معدې کې ده یا مشکل په اعصابو کې ده اصلي علت پیدا شي بعد لغې تروي صدره تشویش خبره نه
بله د هلمند د مرجی ولسوالۍ نه سید مقیم لیکلی چې لکار چې وکی نو ټول بدن زیات درد کوي دوی ویل چې علت یې صدای کرکټر سره موږ ته مشوره راکړي
او د ورور ته باید چې دا باید خپل وینه معاینه کړي د د ځنې معاینات دی وینه کې چې هغه بایست دی د وجود د اعضاو د درد کیږي هغه وکتل شي چې هر شی کې تغییر او هغه بیرته کنټرول شي دردونه له منځه ځي
عبدالله نوبهار لغمان مهرباني وکړئ سلام علیکم
د انسان اډو کې کله چې یو ماشوم نوی پیدا شي د هغه ټول اعضاو چې دي په حالت د نشونما کې دي اکثرا استاستا مختزی نو د اډوکو دغه چې د خپل نرمواله ورکیدلې بعد له 15 کال نه خته نرمال تر رسیدي
سلام علیکم خو استریم سلام
جوړ ډیره مننه مهرباني وکړئ
تاسو سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم یو لاندې سوال
مهرباني
وکړئ
زما سوال ډاکټر صاحب تاسو دا چې دا اول خدای وو ورزش سره کوم دا سره چې پیاده روي تر ساده پوزې شو د کې سات نیم سات څو نه سره کوم پیاده روي کې هغه د ورزش په جام هغه حساب کیږي او چې دې ناس ته کې هغه د هغه ملا په درد وخت کیږي او هغه خلک ډیر فعالیت فزیکی فعالیت کې دا د ملا په درد وخت کیږي دا سبب دا کې ډیر به مهرباني
مننه کول لدوی مهرباني وکړئ
ورور ته د سپورت په خاطر وایم. سپورت اکثرا د سهار له خوانه کله چې خوب ویښ شو او خپل مونږ او کبه لاغه یو سات کدا په خو باندې وګرځيږي دا ډېر زیاته ګټه کوي. خصوصا دا باید یو دوه ګلاسه اوبه وسکي او بعد لاغه دا وګرځيږي او دا ګرځل چې نه باید ډېر روس او نه ډېر تیز وسی. دا ډېر ګټه کوي. د وجود هر اعضا د حرکت په حالت کې راځي. عضلات هډوکي ټول شان همداسې ښه کېږي.
ما و ډاکټر تاسو دا پښتنه ده چې زما لا پښې چې دي د یو مخ د شپې کده ورځې د شپې خو بېخي ډېر نه پازاږي. یو مخ درد کوي او پخوا ستنه ده
زه د ورور ته وایم چې دا باید یو ورځ د سهار له خوانه خپله وینه معاینه کړي چې د دې باید یوریک اسید، کولیسترول، تریګلیسرید او ایسار روماتیزم په اول ساعت او دویم ساعت کې وکتل شي. علت پیدا شي چې علت څه شی دی باید لغه تدوي کېږي. دا مشکل قابل کنټرول دی. شکرې باید وکتل شي که چېرې هر مشکل قابل تدوي دی ښه کېږي.
بله، محمد انور د هلمند لیکلی چې زما ملاوی درد لري او د ناستی په وخت کې لري رسون سره مخ دی او عمر هم دیرش کاله دی. کبدی اړه مشوره راکړي
دا ورور دی واکس واخلي د ملا عکس واخلي بعد لاغه کدل کیږي چې مشکل اصلي په ملا کې شته که نشته. که په ملا کې او داغه تدوي کنه وو مشکل په عضلاتو کې دی. د عضلاتو دوا ورکول کیږي مشکل ښه کیږي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري سید ولی په لیکه کې د دوی پوښتنه خلو مهرباني
په نشاب متاد خلنګ زتن کولای شي چې دې نه چې څه نه خلاص.
اول خدا خپل وای تصمیم ونیسي جنور د نشې مواد نه استفاده نکوم. اول شی چې ډیر پکې مهمه ده په خپل دم د خپل شخص عقیده ده. کدی ویل چې زی لکم به احتمال ډیر ډیر موجود شي لکه او د دې په څنګ کې دا باید عقلی او سوي له د مشوره وکي ورشي او هغه ځین د وګانو ته شروع کړي چې د دغه استرس ته شوي او د حالت په اړه نارمل ترزيږي او به کول شي قطعي کی.
بله، مننه کو. ل کندهار نه یو لیدونکو لیکلي بلوچ پونم دوی ویل چې تلی د بدن غړي درد کوي. علت یې څه دی که ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه مطرح کوي. یو اوریدونکی هم په لیکه کې دی هممهاله بعد دوی پوښتنه هم
وکړي.
ما خو تاسو ویل چې د پښو لپاره تاسو باید خپل وینه معاینه کړئ چې وکتل شي چې ستاسو مشکل آیا ستاسو یوریک اسید جګ دی، کولیسترول هم جګ دی، تریګلیسرید جګ شي او که تاسو روماتیزم یا مشکل چې هم د ملا د خپل د پښو درد باعث کیدلی شي دا دی او نور معاینه دي لکه شکر هغه باید وکتل شي. که باوجود وجود که مشکل نه و بیا د ملا عکس واخیستل شي چې هغه اعصاب چې سیاتیک نرو یا اعصاب دی چې دا د فشار لاندې په ملا کې نه اوسي باید لغه چې علت معلوم شو قابل تدوی دی ښه کېږي.
السلام علیکم خور جان، تاسو ډاکټر تاسو زړه ته کوم سلامونه وایم. ورېدونکو کوم سلامونه وایم. زه کندهار د سمار په سره کوم خبره کوم. ما خپل دا وژې نه دي، دا وژې مې ډېر دردونه کوي. دا ملا مې ډېر دردونه کوي او سر مې هم ډېر درد کوي.
څوکرنسته
دا هغه
درې ښکلان ویم. اکثرا په ځوانانو کې دا مشکلات چې باعث خطرناک مرضانو په ملا کې یا په غاړه کې اوسینه ده دا زیاتره مشکل عصبي دي، نیوروتیک دي او د تر وی ډیره ساده ده. تاسو بالته نږدې ډاکټر ته ورشي لګ داوه ته درکې ساسو مشکل ورکیږي. ساسو ډیر مانته ضرورت نشته او ساسو مشکل تشویش خبرنده.
بلی ډاکټر صاحب، ډیر خلک د ملا د درد لپاره پر سمول کاروي، څومره ګټه لري ستاسو په نظر؟ خو د دغه پوښتنې نه مخکې ګل رحمان اړیکه اخلو چې منتظر پاتې دي دوی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو غږ اورو.
ګل رحمان د وردګو څخه. دا ښه مې خوښ شو چې دا په میاشت کې د ډاکټر ته ورغلم چې کوم راته ورغی نو ساده څه کړو. ته وایي مراد مې شی وي خو دا سخت تر پزاو به ما.
او اصلا باید اصلي علت معلوم شي چې مشکل څه شي. بیا هم ته وایم چې د خپل د پخې دردونه چې دي علتونه مختلف دي. یو علت چې دی یو اعصاب دی په نوم د سیاتیک نرو هغه د ملا نه راغلی چې پخې ته راکده شوی دی. که چېرته اعصاب همدغه د ملا کې د فشار وسي نو پر دغه درد سازي خو علتونه مختلف یو علت دا کېدلی شي. بل دغه چې ځینې کسانو چې یوریکسید جګوسی هغه هم د پښو دردونه ورکوي. ځینې کسانو کې چې مشکل مثلا ایثار روماتیزم لري هم دا مشکل پیدا کوي. نو بینان تاسو ته باید اول تاسو معاینه د وینې وشي، که چېرې تاسو مشکل په وینه کې نه اوسي بیا ستاسو د ملا عکس واخیستل شي او کتل شي چې هغه اعصاب د فشار لاندې دی که نه دی. اول قدم کې که هغه د فشار لاندې اوسي هغه اول قدم کې تاسو ته ځینې ورزشونه ښودل کېږي او ځینې دواګانې درکول کېږي چې هغه مشکل مخه کېږي. او که هغه سره مخنه شو بیا تاسو ته فیزیوتراپي توصیه کېږي، که هغه سره مخنه شو بیا عملیات غواړي.
بله، مالی خان له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خورې تاسو ته او تاسو احترامات وړاندې کوم. زه مالک خوګاړی یم. د زمام له خوګیږي او دا چپ لاس مې خوګیږي او ما چپ خپمې داسې د ورون سره خوګیږي او لاندې د خپمې داسې په دې ځمکه راځي لکه په یو پرسون کې یو تشي باندې پکړې باندې چخپا کې ګرم تو مده شي. مطلب د خپمې درنده غونډې وي خوګیږي ما او دا لاس مې نو څوک یو ډاکټر ته تللی او ما غره ته وی دا دملا بندونه دي چې دا زادیږي او کتنګیږي. دا زه اندېښنه لرم وي هغه اپریشن وکړه
مشکل چې دی دغه مشکل نه دی. ستاسو اصلي مشکل لږ عصبي دی، نیورټیک دی، ځکه چې هېڅ ارتباط نه لري چې هم لاس درد وکړي او هم پښه درد وکړي او بیا مشکل په یو ځای کې اوسي. هغه که مشکل په ملا کې اوسي نو کېدلی شي په اعصاب باندې فشار اوسي، د پښې درد احساسېدلی شي، اما د لاس درد چې دی هغه ارتباط نه لري هغه سره. بنا تاسو ډېر مشکل چې دی عصبي دی، نیورټیک دی. تاسو په ډېر استعمال سره عملیات نه غواړئ، عملیات ضرورت نشته. تاسو یو ډاکټر عقلي و ثبیت ورشي، تاسو مشکل ډېر درخه کیږي.
بله، بل اوریدونکو ته زه ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د دوی اړیکه پرېښوه. ډاکټر صاحب، راځو هم دغه مخکینه پوښتنې ته چې پرستامول کارول څومره ګټور دي.
پرستامول د سی انالجیک دی چې ډیر ضعیف دی، چې د هغه دردونه چې د ملا دردونه یا د غاړې دردونه رامنځته کیږي هغه شدید دردونه دي. پرستامول هغه باندې تاثیر نشي کولی، ځکه چې پرستامول ډیر تاثیر په خپله په تبه باندې ډیر ښه تاثیر کوي، اما دردونه باندې ډیر ضعیف انالجیک دی. نو دته باید هغه انالجیک چې ملا لپاره موږ ورکوو هغه مطمئن تر خطر دی نظر پاراسامول ته. د پاراسامول ډیر استفاده کول کوم خاص ګټه نه کوي.
بله، یوې نوې څېړنې هم ښودلې چې نه یوازې پرستامول د ملا او مفاصلو د درد لپاره کارول ګټه نه رسوي، بلکې ځیګر ته هم تاوان رسوي. بله دوستانو، د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام د لومړۍ برخې وروستۍ شېبې دي. بیا هم یو اوریدونکي ته وګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. آصف خان له لوګر نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا ساعت را جرت سمه کنه میډیر خوګیږي او غړی می خوګیږي.
ته هغه بالغ چې دی به سا بالغ جګ نه وسی اوري استاسو بالغ باید جګ نه وسی. بل اله تو کدل شي چې استاسو اصلي اله څه شه دی؟ استاسو مشکل په غاړه کې شته که نشته دی؟ یا استاسو عصبي یا استرس یا تشویش یا مثلا کمپیوټر کې ډیر لاس وهي که نه وهي؟ اصلي اله تاسو نه پوښتنه وشي باید لغه به استاسو مشکل ډیر کم دی، قابل د ډیر دوا او ډیر مایته نشته. اصلا ډیر چې دی که تاثیر لري عصبي مشکل دی او لږه دوا غواړي خکېږي.
بله ډاکټر صاحب، دلته د افغان بیسیم د 93 شمیرې نه هم ډېر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي، خو البته دغه اکثره پوښتنې ځواب شوي. یو اوریدونکي لیکلي عبدالواسي ارمان له لوګر نه چې دوی ویلې د دوی غاړه چپ طرف ته چاړي وي نو ډېر زیات درد لري، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته مشوره راکړي.
دا ورور که چېرته د غاړې هغه سپورت حرکتونه دي چې د غاړې لپاره هغه اجرا کوي هغه د ډېره ګټه کوي. او بل که چېرې دې باوجود هم درد روغ نه شو، بیا د غاړې مساج هغه د ډیره ګټه کوي او کدی باوجود هم نشو بابت فیزیوتراپی وکي هغه سره او بل د انرژیک د درد دواګان استفاده وکي کنټرول کیږي خکی
بلی د کندهار نه انیسی په نوم یو خور چې 15 کلنه ده دی لیکلی چې د شپې د خوانې په ډیر زیات سوزش لري او به ډیر نارامه ده ورسره که په دې اړه موږ ته مشوره راکړي نو خوشاله به یو دوی لیکلي مهرباني وکړئ تاسو ته کومه مشوره ولرئ
او دوی اول باید معلوم شي چې د پښې د دردونو اصلي علت څه شی دی کله چې علت پیدا شي قابل تداوی دی او تداوی کیږي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.